السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي زه سفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو د روغتیا نړیوال سازمان وی دوی لسګونو روغتیایي کارکونکو ته په استراري حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی دی دغه سازمان د افغانستان څنګ نن په یو ویډیو کې ویلي د 15 ښځو په ګډون اوس لوخت روغتیایي کارکونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي دغه ادارې په وینا هغه کسان چې په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي د رواني ستونزو له خطر سره زیات مخامخ دي او د رواني روغتیا د بهتری لپاره د روغتیایي کارکونکو روزنه حیاتي اهمیت لري د روغتیا نړیوال سازمان د دوو کلونو مخکې یوې څیړنې له مخې په افغانستان کې نیمایي وګړي د بیلابیلو ستونزو له کبله له رواني فشارونو کړیږي نن یو وار بیا کابل او ورسره ولایتونو کې د نسبتا شدیدې زلزلې ټکانونه هیڅ شوې دي تیر شپه هم د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول په دې زلزله کې هم چې د شپې پراتو بجو د شو د قوه شوه د مالی او ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي د تیر شپې زلزله د ریکتر په مقیاس 15.8 درجه او مرکزي هندوکش د غرونو لړې وه د دې ادارې په خبره د زلزلې ټکانونه د افغانستان ترڅنګ په پاکستان هند تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوي دي د سند ایالت کې د ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي دا پیښه نن تر شوې ده او د راپورونو له مخې لږ تر لږه 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي چارواکو ویلي چې ښایي د پیښې د تلفاتو شمیر لوړ شي دوی اندېښمن دي چې د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نه دی ویل شوي پیښه هغه وخت شوې چې د کراچۍ کې دغه د ریل ګاډۍ یا ټرین له خپل مسیره منحرف شو په دې اړه باندې څېړنې روانې دي د سلوواکیا ولسمشری زوزانا چاپوتووا د خپل هیواد نه وګړو ته اجازه ورکړه چې اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې خدمت وکړي اوکراین د 2022 کال فبروري میاشت رئیس د روسیې د یرغل په وړاندې مقابله کوي د سلوواکیا رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ولسمشری چاپوتووا پر 15 درخواستونو غور وکړ او لړلې نه درخواستونه تصویب کړل دا چې پاتې غوښتنلیکونه ولې راده او نه تصویب شوی وضاحت نه دی ورکړل شوی د رواني میاشتې په لومړیو کې چک جمهوریت هم راپور ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د خپل واد یو سل شپږ څلور وخت وګړو ته اجازه ورکړي چې د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې خدمت وکړي او د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو یو پیژندل شوی لوبغاړی روح الله نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم د روزون کې په توګه ټاکل شوی دی د نیوزیلند تکواندو فدراسیون د نیکپا د مقررې خبر ورکړی دی د نیوزیلند تکواندو ویلي دي چې خغلای روح الله نیکپا به د نیوزیلند تکواندو د ملي ټیم روزنګری په غاړه واخلي او لوبغاړي به د 2023 کال د پاریس اولمپیکي لوبو لپاره چمتو کوي روح الله نیکپا د افغانستان لپاره د دوه ځلې د اولمپیک لوبو یو وار په بیجینګ کې په 2008 او بل وار په لندن کې په 2012 کال کې د برونزو مډالونه ګټلي دي خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړی چې اوس په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت ښه رعایتېږي امیر خان متقی همدارنګه ادعا کړی چې له افغانستانه بل هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولای شي هغه وخت وخت موږ سره شریک کړي
په دغه پروګرام کې به مو د کراچۍ د ریل ګاډي د ټکر له پیښې هم خبر کړو او همدارنګ به ورزشي خبرونه هم تاسو ته خبرو کړو چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو لوبو لپاره افغان ټیم اعلان کړ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خرغلاست ویم راځو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې اوس په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت ښه رعایتېږي. امیر خان متقی له الجزیره عربي ټلویزیون سره په مرکه کې د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په اړه هم یادونه کړې ده. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي دغه څرګندونې ردوي او وایي د طالبانو حکومت بشري او د ښځو حقونه نقص کړي دي. سنا کاکړ د امیر خان متقی د خبرې اوریدلې دي او اوس را سره وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلامونه ستانګزای صاحب تاسو د ازادي راډیو قدرمنو لیدونکو او بیدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلې، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړي چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هېواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډېر اقدامات شوي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي. نوموړي د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده، ویلي چې په افغانستان کې خپلسري زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازاتېږي. امیر خان متقی دغه شان ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی چې دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حقې بې برخې کړي. متقی زیاته کړه،
اوس په افغانستان کې څوک نه حق څوک نشي نیولای، نه حق بندي خانو ته نشي اچولای، بې محکمې څوک فیصله نشي کولای، او هر چا تخپل حق رسیږي، هر څوک محفوظ دي، هغه که د تیر رژیم خلک دي، هغه که نور کسان دي، هغه که عام ولسته. اوس الته د موږ امیر محترم امیر المؤمنین صاحب حفظه الله فرمانونه صادر کوسي څوک د ښځو حقوق نشي ځای کولای، ښځې څوک په زور باندې نشي په نکاح کولای، ښځې نه څوک د میراث حق نشي اخیستلای.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډېرو حقونو بې برخې شوي دي. همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د څار سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون، د رواداري سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتیرو او کارکوونکو د هدفي وژنو، نیولو او شکنجه کولو، عدالت ته د خلکو د نه لاسرسۍ، د دوی د اعدامولو، سنسرولو او په درو وهلو سزاګانو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه شان د طالبانو له لوري د یو شمېر نورو کسانو لکه خبریالانو او مدني فعالانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي چې دا مهال خبریال مرتضی بهبودي، د زده کړې د برخې فعال او د قلمنر بنسټ مشر متی الله ویسا او یو شمېر نور د طالبانو په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تل دغه راپورونه رد کړي او ادعا کړې چې د عمومي عفو فرمان پلی شوی او اعدام، سنګسار او داسې نور حکمونه هم د شریع احکامو عملي کول دي. خو یو شمېر فعالې ښځې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین په اړه د امیر خان متقی وروستۍ څرګندونې ردوي. د بشري حقونو یوې فعالې نجیبې سحر ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دغه ادارې په نوم دي او د هغې په خبره د بشري حقونو وضعیت نه دی ښه شوی او لا بدتره شوی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو د جبري ودونو راپورونه خپاره شوي او ښځې او نجونې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي. مننه.
سنا کاکړ و چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو او ادعاو په ارتباط له موږ سره ورستي جزئیات شریکول. البته امیر خان متقی په الجزیره عربي ټلویزیون کې مرکه کړې ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې تر بل هر وخت اوس بشري حقونه او د ښځو حقونه ښه رعایتېږي. په داسې حال کې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې طالبانو د نجونو متوسطې او عالي لیسې بندې کړي، همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د ښځو په مخ او د نجونو په مخ تړلې دي او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د ازادي رادیو د خبری مجله په فیسبوک او په یوټیوب کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. بیا هم د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په سرګندونو تمکیګو هغه ل الجزیرې عربي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دا ادعا هم کړې ده چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. متقی ادعا کړې چې په افغانستان کې امن ټینګ دی او په سرحدونو باندې د دوی وسلوال عسکر پوره حاکمیت لري، خو د پاکستان د چارواکو او سیاسینو لخوا طالبان تورنیږي چې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان وسلوالو کسانو ته ځای ورکړی دی او د ټي ټي پي غړي له افغانستانه په پاکستان کې خونړي بریدونه طرحه او ترسره کوي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره ګورو او اورو.
له افغانستان پاکستان د اروپي امنیتي ګواښ په اړه د پاکستاني چارواکو سیاسونو له ادعاو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او ځل بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیرې ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي، له تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان کې واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی
او په خپل ژمنه ولاړ یو چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري، څه ډول اندېښنې لري، کولای شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکي کړي. ولې د خوشحالۍ خبره دا ده، د اطمینان خبره دا ده چې په تېرو دوو کلو کې چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده او ټول ښارونه او مرکز یې تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي، نو هیڅ هیواد ته یا د سیمې هیواد ته یا د نړۍ هیواد ته هیڅ نوی خطر نه دی پېښ شوی.
امیر خان متقی داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي ملاتړ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم وویل، پاکستانی حکومت د طالبانو وغواړي چې په خپل خاوره د هغو کسانو مخه ونیسي چې د ده په خبره په افغانستان کې پناه اخیستې او په پاکستان کې بریدونه کوي. نوموړي د کوم مشخص ډلې نوم نه دی اخیستی. د چې په قبایلي جرګه کې خبرې کولې دا هم وویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. مولانا فضل الرحمن د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د تېر یک شنبې په ورځ په هغه برید کې چې د خیبر پختونخوا په باجوړو کې د نوموړي د ګوند په یوه غونډې وشو او داعش ته مسؤلیت ومانه، درې شپېته تنه پکې ووژل شول. د پاکستان په نامه کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو په اړه د پاکستاني چارواکو ادعا وړاندې هم د طالبانو د حکومت د وایا ذبی الله مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو دغه خبرې رد کړې دي، خو د مولانا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې طالبانو هیڅ ډول خبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د وزارت قوماندانانو سرتیرو ته وینا کې ویلي، که څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه یې جهاد نه بلل کیږي. دا غږیز کلیپ چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د اګست په 15 خپور کړی، نوموړي پکې له خپلو پوځیانو غوښتي چې داسې کار ونه کړي چې د ده له قوله د دې نظام او ګټو ته زیان واړول شي. معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسلوال له افغانستانه د باندې کوم هیواد د جګړې لپاره تللي دي، خو د جولای په 2 په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کار رسنیو ته ویلي چې ځینې شواهد دوی په لاس کې لري چې د طالبانو سفارت ته هم په پاکستان کې سپارلی او په هغې کې ښودل کیږي چې یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکیل دي.
د پاکستاني چارواکو دغه ادعا چې هلته په بریدونو کې افغان ادبا لاس لري څومره له واقعیت سره اړخ لګوي؟ په دې رابطه باندې خاطر پردیس د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو له کارپو ښاغلي عزیز معارج سره خبرې کړې دي.
د ډیپلوماتیک اصول پر بنیاد خصوصاً د کماسوم ویاناو شکاکو د 1968 کال را دی خوا هر دولت څخه بل دولت باندې یا مملکت باندې ادعا لري وزارت خارجه له طریقه کولای سي هلته خپل اسناد ارائه کړي، یا هغه دولت تورن ده هغه کولای سي اسناد او مدارک غواړي د پر بنیاد باندې اقدام کړي بېرته ډاډ ورکړي، او که نه یې بیا نو ناحقه ادعا چې هغه هم یو حقوقي اعتبار د مملکت ده یا عزت او ابرو اعتبار دغه دولت ته تاوان رسي ضرر رسي، دا بیا بېرته مهار کېږي او ورته ویل کېږي چې دوی په دې اکړه باندې باید مذرت وغواړي. پاکستان ادا کوي پر افغانستان نه بیا هم اسناد نه وړاندې کوي، نه د افغانستان دولت دوی نه کره اسنادو لاسوندونه ته غواړي. متاسفانه دوی خپل اهداف لري، یو داسې نړیوال ته ښیي چې افغانستان نه امن ده، دا پلان خپل پلان چې زه د تورستان ملاتړ نه یم او د تروزل معنی دا بلکې افغانستان د افغانستان درېم نړۍ ته ښیي که تاسې غواړئ دلته بعضې مسایل مخې ته بوزئ زه د یو مجري هېواد په توګه ما ته کمیشن راکړي یا دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي دا کار نه کوي او نړیوال ته ښیي چې د افغانستان ګټو د مالاس کې ده او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي تر هغه چې
مارد صاحب پر یو بل تور پوری کول په وس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترنګلې کولای شي ستاسو په نظر باندې
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښې اړیکې نه لري او نه یې دی او د خپلو ګټو دپاره کار کوي او دوی وایم چې سب سے پهلا پاکستان کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خانخاصه دښمني کوي ځکه پاکستان پالیسي داسې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي باثبات نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي په بې ثباتۍ کې دوی کوی چې هر څه په وړیا توګهدي که توکي دي هر څه او همداسې کوی چې څو لاسوهنه وکړي او دلته ډلې ته پلې جوړې کړي او خپل لاس پوز دلته کړي نو هغه هېڅ وخت نه غواړي دلته مضبوطه او باقدرته ثابت دولت افغانستان دی او تر شا یې هندوستان دی نو دوی پالیسي همدا ده
طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي
متاسفانه دغه 50 کاله څه کم ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتو سره چې دوی ارتباط لري هغوی دوی ملاتړ کوي د هغوی سره اړیکې ساتي او بال داود خان له کودتان نه دې خواته ملت سره خبره شریکه شوې ده همدغه ضعف د حکومتو همدغه چې حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه شولو له منځه لاړل او طالبان هم په پاشلي سره همدا کار کوي ورځ په ورځ انزوار نفرت زیاتېږي ملت فاصله اخلي ملت خپل حقوق تر غواړي خپله دغه په موضوع سره مطرح کول کورنۍ او برنۍ سیاست د ملت سره شریک کول دا خپله د ملت حق ده او بلکې د نظام په ګټه هم ده چې په مسلکي با تجربه کسان کښېنم دوی ته ښه قوي پالیسیان جوړ کړي برنۍ سیاست د نړۍ په کچه د سیمې په کچه د ګوان په کچه او په کور دننه اصلاحات من سره متاسفانه دا کار نه کېدونکی نه بل طالبان د پاکستان پاک لمن د له څه نرمه ژبه هم کاروي مونږ ګورو چې ایران یا ازبکستان یا نور هېوادونه تاجکستان ته کومه خبره وکړي دوی غبرګون ښه ښیي اما پاکستان ته یو څه نرمه ژبه ښیي ځکه دوی هلته ژوند کړی اوس هم هلته سوداګري او بعضې بزنسونه تجارتونه دا مسایل هم هلته دي کورنۍ هم کېدای شي ډېره په دې پورې هلته وي نو دغه مجبورتو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دینه هم وېرېږي ځکه یو په 2000 کال کې تکرار شه کله چې امریکا یرغل وکړه طالبان بېرته مجبور شول پاکستان ته دوی نه دینه هم وېرېږي که بیا داسې یو پېښه وسي دوی بله لار نه لري خیر دې چې پاکستان ته لاړ شي
د ازادي راډیو خبری مجله په فیسبوک هم دارنګه په یوټیوب کې دا شیبه ژوندۍ بڼه باندې ګوره د ازادي راډیو پروګرامونه هم دارنګه په ازادي راډیو ډاټ کام کې کولای شئ چې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ او مطالبې ولولئ د پاکستان په موضوع کې به تمکیږو البته د پاکستان په سند صوبه کې نن یو ریل یا اورګاډی د خپلې پټلۍ اوښتی دی او چپه شوی دی په دغې پیښه کې د وروستیو راپورونو په اساس لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان شوي دي د ازادي اروپا د مشال څانګې او ازادي راډیو خبریال نیاز علي خان دا شیبه له کراچۍ له موږ سره په ژوندۍ توګه باندې خبرې کوي نیاز علي خان ستړي مشه د دغه پیښې دغه وروستي جزئیات کله موږ او لیدونکو سره شریک کړئ مننه
ډیره مننه کومنګ او لیدونکو ته وایو نن سحر چې اورګاډی د کراچۍ څخه روانو او پنجاب ته تلو چې د هزارا ایکسپریس په نوم یادیږي د سند صوبې په نوابشاه کې د پټری څخه غورځېدلې لومړي معلومات دا رااله چې درې بوګیانې د هغې یا درې کوچونه هغه د پټۍ نه غورځېدلي دي خو وروستو د دغه شمېر سیوا شو او لږ تر لږه لس بوګیانې داسې دي چې هغه نه صرف د پټۍ غورځېدلي بلکې د پټۍ نه ډېر لرې لوېدلي هم دي په دې پېښه کې لومړی دا معلومات راغلي وو چې صرف څلوېښت تنه جوبل شوي دي یا ټپیان دي خو لږه شېبه وړاندې د پاکستان د اورګاډي د محکمې چې کوم وزیر دی سعد رفیق هغه د دې خبرې تایید کړې چې په دې پېښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او د اویو نه زیات چې دي هغه ټپیان دي کم چې ټپیان مسافر دي په هغه کې ماشومان هم شامل دي، ښځې هم دي، نارینه پکې هم شامل دي. نو هغوی د سکر او بیا په هغه کې چې ګیر چاپیره کم د هسپتالونه دي، روغتونونه دي، هغې ته وړې شوي دي. خو د 150 کسان چې د روغتیا حالت ښه نه دي، نو د سند حکومت دا پریکړه کړې چې هغوی کراچۍ ته راولي او دلته به د هغوی نوره درملنه کېږي. د دې پیښې وروسته که موږ وګورو، نو د سند صوبې د هیواد د نورو صوبو سره د اورګاډي د لار تک را تک چې دی هغه تړلې شوې ده، او تر اوسه پورې 15 ټرینونه داسې دي چې هغه یا کراچۍ ته سند ته راتلل یا د دې ځنه د هیواد نورو برخو ته تلل، نو هغه تر اوسه پورې تړلې شوې دي. البته هلته د ژغورنې ادارو سره سره د فوج او نورو مرستندویه ادارې چې دي د هغې کارکوونکي هلته رسېدلي دي. مړي او ژوبل کسان ټول د دغه ټرین نه راویستل شوي دي، او اوس چې هغه غورځېدلي پټلۍ دي یا ټریک دی، د هغې د صفایي کاروان دي، او د ریلوې محکمه دا دعوه لري چې زر تر زره به دغه ټریک چې دی دغه د نورو ټرینونو دپاره تیار کړي، او ټرینونو تګ راتګ چې دی هغه جاري وساتي.
نیاز علی خان، مننه کوم. فقط که تاسو لاین کې لایست، دغه پوښتنه ما کوله چې په سند کې د دغه سی پیښو علتونه څه دي؟ د اورګاډي پټلۍ خرابې دي، زړې دي، او خپله ماشینونه د دوی خراب دي، څه وایي چارواکي؟ ځکه چې مخکې هم دغه سی پیښې شوې دي. دلته چې زه ګورم لږ تر لږه په 2018 کال کې البته یو خونړۍ پیښه شوې وه چې هلته هم په سند کې 2 کسان وژل شوي وو، یو 30 نور ټپیانو. په اپریل کې بیا سږ کال دغه سی پیښه شوې وه چې په هغې کې د یوې ښځې او 4 ماشومانو په ګډون 8 وژل شوي وو. علت یې څه وایي چارواکي؟
اجي چې موږ د پاکستان د ریلوې او بیا په خصوصي توګه د سند کې چې کوم ریلوې پټلۍ دي یا نظام دی هغه ته وګورو، نو دلته د پیخي وار په وار کېږي. سو علتونه د دې کې دي چې یو دلته ریلوې ټریک چې کوم دی هغه خنه دی، په کوم چې ګاډي چلیږي، د ګاډو په خپل هم د روغتیا حالت یا ګاډي چې کوم دی هغه خنه دی. البته د دې لپاره اوس چې کوم دی پلټنې کېږي، او 4 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده، نو هغه به په ځانګړي توګه د دې پیښې په اړه خپل راپور مخې ته راوړي. نو بیا موږ ویلی شو چې آیا دا پیښه د څه وجه شوې ده. خو اوس چې په پاکستان کې یا په سند کې د اورګاډي د محکمې پټلۍ خنی دي، نو د دې لپاره دوی د چاینیز سره چې د سی پیک کومه پروژه ده، په هغې کې هم د کراچۍ نه والا او د راولپنډۍ پورې چې د ML1 په نوم باندې یادېږي، نو په هغې کې دا منصوبه هم شامل ده چې دوی به نه صرف دا شته چې کوم د اورګاډي لار ده دا به ټیک کوي، بلکې دې سره سره نوې پټلۍ غځوي چې په هغې به د ټرینونو تګ راتګ نه صرف رفتار زیات شي، بلکې دا پیښې.
مننه نیاز علی خان. کور مو ودان چې د کراچۍ د ریل ګاډي د دې پیښې په ارتباط مو وروستي جزئیات شریک کړل. البته پیښه نن شوې ده چې پکې یو ریل ګاډي لخپل پټلۍ اوخته، او پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو. په همدې مناسبت په جاپان کې یو لړ مراسم نیول شوی و چې د نړۍ لسګونو رهبرانو پکې ګډون کړی و. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر د کمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. اسدالله لودین دغه مراسم تعقیب کړي او په استناد موږ سره وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
ومننه. پر جاپان د اټومي بریدونو اتاویا کلونه نن پوره شول. د 1945 کال د اګست میاشتې پر شپږمه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 4 ورځې مخکې د جاپان پر دغو 2 ښارونو اټومي بریدونه وکړل. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا په لویدیځ ښار هیروشیما کې نن په دې اړه مراسمو کې ګډون او وینا کړې ده. د هغه د وینا یو برخه دا ده چې ویل دي جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال له اټومي بمونو کړاو غاللې دی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دغه مراسمو کې چې په هیروشیما کې جوړ شوی وو، زرګونه کسانو ګډون کړی وو چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو مشران، دغه راز له دغه پیښې نه ژوندي پاتې شوي کسان او د وژل شوو کسانو خپل خپلوان او نور خلک شامل دي. دوی په ګډه د وژل شوو او ټپیانو لپاره دعا وکړه، او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنچی انټونیو ګوتریش د څرګندونو سره خپل غږ غبرګیا او چات کړ. دویل چې د نړۍ په کچه باید یو ځل بیا د هیروشیما یا پټوله کې د اټومي وسلو د کارونې تجربه تکرار نشي. دویل چې په خواشینۍ سره یو ځل بیا په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه اټومي تورې یو بل ته شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو ګرڅنډنه کوي. یو بل ته که څه هم د کوم هیواد نوم یې وانخیسته، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله ممکن یو ځل بیا اټومي ناورین تکرار شي. هغه دا چې په اوکراین کې د زاپوریژیا اټومي پټۍ ته نږدې پوځي فعالیتونه کېږي. څو ځله د دغه پټۍ شاوخوا بریدونه وشول او اندېښنه هم دا ده چې ممکن په روسیا کې په اوکراین کې که چېرته احتیاط ونه شي اټومي ناورین رامنځته شي.
مننه کوم اسدالله لودینو چې د هیروشیما باندې د اټومي بم د اویایمې کلیزې په مناسبت له موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل، چې کوم مراسم نیول شوي او چې کومې څرګندونې شوې وې. اوس به ورشو د سپورت نړۍ خبرونه به له بختیار سایل واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته ملي لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دی چې په اعلان شوې لوبډله کې شپاړس لوبغاړي ګډون لري او تر څنګ یې دوه احتیاطي لوبغاړي هم اخیستل شوي دي چې له لوبډلې سره به په دې سفر کې هم لوي.
پاکستان خلاف په ټیم کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، حشمت الله شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت عمرزای، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم صافی، وفادار مومن او پرزرف کی دمنسرا شاید کمال او فرید ملک.
تاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلې د اگست میاشتې په 22مه، 23مه او شپږمه نیټه د سریلانکا هیواد کې د افغانستان په قربتوب درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې سره مخ کیږي. تر دې وړاندې په درې شل ورځو سیالیو کې هم سره مخ شوي وو چې هغه لوبلړۍ دوه د یو پر وړاندې د افغانستان په بری سره پای ته رسېدلې وه.
مننه کوم بختیار ساحل. د سپورت نړۍ مهم خبرونه له هغې ډلې د کرکټ د سکواډ د اعلان کېدو په ارتباط له موږ سره جزئیات شریک کړل چې افغانستان به له پاکستان سره درې ورځنۍ لوبې ولري او کرکټ بورډ نن ورته سکواډ اعلان کړ. د سپورت نړۍ کې تمکیږو مخکې له دې چې له خوسته د کرکټ په اړه یو بل راپور تاسو ته درواورو، دا هم دراورو چې د افغانستان د تکواندو یو وتلی او پیژندل شوی لوبغاړی روح الله نیکپا چې په نیوزیلند کې اوسیږي، د نیوزیلند د تکواندو د فدراسیون لخوا د روزون کې په توګه انتخاب شوی دی. د نیوزیلند فدراسیون ویلي دي چې روح الله نیکپا تر نظر لاندې به د نیوزیلند د تکواندو ملي لوبغاړي د 2023 کال د پاریس المپیکي لوبو لپاره چمتووالی نیسي او نیکپا هم په خپلې تقررې باندې خوښي ښودلې. نیکپا د افغانستان لپاره د برونزو دوه میډالونه ګټلي. په همدې سره رسیږو د خوست د کرکټ رپورټ ته.
داد خوست فرد حکیم تنیوال په تفریحي پارک کې د یو شمېر فعالو خوستیو ځوانانو په نوښت د ښوونځیو د زده کوونکو او د دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنځ په لومړي ځل د کرکټ لسوریزه لوبې دي چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو څلورویشتو کرکټ لوبډلو کې برخه اخیستې ده.
د پوهنې ریاست سره په همغږۍ، د المپیک سره په همغږۍ، کرکټ بورډ سره په همغږۍ مو د ښوونځیو او مدارسو ترمنځ دغه ټورنمنټ په لاره واچولو، چې هدف او مقصد مو د ښوونځیو او مدارسو ترمنځ د شته فاصلو ختمول، د ځوانانو لپاره د تفریح یو فرصت برابرول، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه.
د معارف جام د کرکټ د لوبو ته ورزشکاران په دې خوښ دي چې په دې برنامو کې ورته د تفریح فرصت برابرېږي او دوی د دا ډول برنامو د بیا بیا جوړېدو غوښتنه کوي.
دغه لوبې چې کوم د ښوونځیو او شخصي مدارسو او شخصي مکاتبو ترمنځ ترسره کیږي، دغه لوبې ډېرې مهمې دي او موږ یو ډول ذهني ارامتیا هم همدلته ترلاسه کولی شو او دغه موږ خپل کوشش کوو چې دغه سیالۍ هم په خپل نوم کړو.
که څه په ټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې کرکټ لوبه نوې ده، خو په چټکۍ د مینهوالو شمېر په ډېرېدو دی او دا مهال د خوست په مرکز، ولسوالیو او حتی کلیو کې ځوانان او ماشومان د کرکټ لوبې کوي. د خوست یو شمېر لوبغاړي د کرکټ په ملي لوبډله او په ولایتي کچه